السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخصل شوې او په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسيږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفانو د غونډې نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. دوی په دغه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لارې پر نقشې خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا غونډه ګټوره نه بولي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. کابل ښار پرون شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 8:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جبهې په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر یو امنیتي پوسټه کړې. د جبهې ادعا کړې چې په بریټ سره یې 15 طالبان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي. طالبانو لا د ازادۍ جبهې د ادعا په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. ازادي رادیو په چاودنه کې د مرګ ژوبل ادعا نشي تاییدولی. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په میرالي کې وسلوالو د لاسي بم په بریټ کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیس او امنیتي چارواکو د آزاد اروپا مشال رادیو ته ویل چې د جون په 14مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکړ او چې د پاوزي او موټر له سیمې تیرید. چارواکي وایي بم پاوزي ګاډي ته زیان نه دی رسولی خو په بازار کې پرې ولسی خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر ویجاړ شوي دي. وسلوال تر برید وروسته له سیمې تښتېدلی دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکه کې تر 14 وروسته په اور کې مړ شوي. د اور وژنې مسؤلانو ویلي چې اور وروسته له هغه بل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15000 بیټری په کې وي څو کتار بیټری و چاودې دي. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی. د اور وژنې ځای چارواکي کیم جین یونګ خبريالانو ته ویل چې د شرکت د چارواکو د معلوماتو په حواله په مړو کې 13 چینایي کارګران شامل دي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډالو په پړاو کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنز د پیل شوي سیالي لمړنۍ پاڼۍ بشپړه شوه. یاده سیالي چې نن د کابل په وخت سهار 15 بجې پیل شوي و افغان لوبډلې تر پچې ګټلو وروسته توپهنه غوره کړه او 115 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته یو وار بیا رحمان الله ګوربس تر نورو زیاتې 43 منډې وکړې. بنگلاديش ته بیا رشاد حسین درې لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ ګټل افغان لوبډلې ته له دې عمله اړین دي چې نیمه پایلوبې ته پرې رسېدلی شي او د بایللو په صورت کې به یې په نړیوال جام کې سفر پای ته ورسیږي. بلورته د هند کرکټ ملي ټیم وتوانې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړې. هند په شلو اورونو کې د 206 منډو هدف ورکړی وو. استرالیا یوازې یو سلیا وتیا منډې جوړ کړې او لوبه یې د 40 منډو په توپیر هند ته پرېښوده. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ووت چې هلته به له انګلستان سره مخامخ کیږي. او د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په لړ کې پرون شپه په بی ګروپ کې دوه لوبې ترسره شوې. لومړی لوبه د ایتالیا او کروشیا ترمنځ و چې یو یو مساوي پای ته ورسېده. اسپانیا بیا یو د 0 په وړاندې البانیا ته ماته ورکړه. اسپانیا تر اوسه په دغه جام کې 9، ایتالیا 4، کروشیا 2 او البانیا یو امتیاز لري. ټاکل شوی نن شپه هم په ډی او سی ګروپونو کې 4 سیالۍ ترسره شي. فرانسه او پولند او هالند او اتریش به د افغانستان په وخت ماښام 8:30 بجې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. ورپسې د انګلستان او سلواکیا او ډنمارک او سربستان لوبې دي چې د افغانستان په وخت ماخوستن 11:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خو په سر کې دا راپور اخلو چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د لزګونه سیاسي مخالفانو غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پیل شوې ګډونواله پر دې ټینګار کوي چې د طالبانو له حکومت سره سیاسي مذاکرې پیل کړي. دوی وایي چې پوځي اقدام هم د دوی د بحثونو یو برخه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا د غونډې بحثونه ګټور نه بولي. تفصیل په دې راپور کې له صفي الله ستانکزي اورو.
د ویانا څلورم غونډه د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبه په ورځ د اتریش پلازمینه کې د طالبانو د رژیم د لزګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یو ډله ګډونوال د هلې وازنې لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یو ډله بیا د خبرو ترڅنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپله وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه، راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. پخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د ځینو طالب مشرانو په اړه نرم دریځ درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د دریځ په اړه وویل: کغلی محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل: د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو دریو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې،
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون او یو د بین المللي اړیکو لپاره او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو، سره د حقوق بشر چې په افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي، کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینهو په حق کې یا د بندیانو په حق کې چې کیږي، د دوه راپور جوړول او حقوق بشر سره ور باندې بحث کول، او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلور کمیسونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکلی است کې کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونز داده چه اغا کسان چه دی ویانا پا غنده که راتول شیوی و دوی پتی رو شلو کلو که پا افغانستان که دی واکستانی وی او سی زانون پا مدنی طولان بدل کریا و که مدنی طولان وی خلقی نمانی زکر دوی دی واک دی ستونو پتوگا پیجندل
مردم اینا را باعث جامعه مدنی قبول نداره به خاطر که اینا را باعث مهره های قدرت مشناسه. در حقیقت
تر دی مخ که دی ویانا بهیر دری غنده دی اتریش پلازمینه که دی پخوانی جمهوریت دی یوشمیر سیاستوالا و یوشمیر فعالان پا حضور که ترسره شوی. د ویانا لومړی غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل او دریمه د 2023 کال په دسمبر کې شوی. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللې. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې، په دې سربېره ښځې په نادولتي موسسو کې له کاره راوګرځولې.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدلته پای ته رسوو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنې ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک او ټویټر که هر څه دي لکه چاکو داسې دي، نو لکه د چاکو نه چې هم موږ میوه پې کوچوای شو، کار پکړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. حضرت په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر مند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدل کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیر بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینه څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښت ډېر مزاحمت یې کړل، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک ټویټر که هر څه دي ده لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه هم موږ میوه پې کوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. حضرت په خو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړي وي، غم یې نه وي، مړی وي، خو دی همیشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا، هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي. شته وګوره یعنې داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به هغه عکسونه په میموري کې اچولي و، نه میموري به چې ورکه شول کما لاسونه به څه کېده، یا به چا قصدن هغه پټول، هغه به نشراتو ته خبره کول. اوس یې د موږ وخت دی، یعنې د یو پاتمن دی، یو عزتمن دی، چېلکه یو کس روښ دی، غوسه یو داسې مسیج ولېږي چې داسې، نو هغه چې کله خپلوان یو خو عموما یعنې که په کور کې کور دی، که زور دی، ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه کس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورته وکړه چې د هغه د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ځنې وشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا نغم جونی وی که هلک وی کار چوک وی، هغه د دغو د آینده په اړه فکر وکړه، د دغو ټول آینده په هغه پورې تړلې ده، په یوه بعد ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي، هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق غواړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول سي. له بده مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول سي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګیزې د خپرېدا دپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وسي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تیرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت تخبرولو او د داسې تبلیغاتو فرق کارېده چې هغه به اکثره شایعات و ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچوله او عامه ذهانو فکرونه به یې خرابول. باید د فیسبوک د عامه ذهانو خرابتیا دپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت د جوړولو، اطلاعاتو او معلوماتو د خپرولو او یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېره زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په موخه کاروي، یا نامناسب پوستونه کوي، او یا هم کومنټ هغسې چې په کار ده نه یې ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
تدیر پوری غوی دغه د سوشل میډیا کمونستونو فالسی چې د پوغونو فنی جدی و از فیسبوک تلا سرسی پیدا کری و ارسی چې زده و غواری ارسی چې ذهن کرا و گرزی و غوی خبروی و مشربي هغه بدا عقب یا فیدبیک شپ اورست کم منفی نکاس چلری هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله دا بل خبره دا چې د ناپوهی یا د دیلم د سټیټواله میو مسله د چار چاپ لمړي لاس په فیسبوک لاس سره پیدا کړی دی. نو شخصیت ته کې وکتل څومره سر شات نه لري د پښتو ته پرونی کې شروع نه پیژنه نه دیم پر فیسبوک باندې کاله د پوسټونه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلک رسنیو کې منفی تبلیغات خپروي او هم ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټولنیزو رسنیو ته ناستي ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه، د نورې کولی سو سره یادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی، انسټاګرام سو ټیک ټاک سو دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایي څنګه یو څوک پوه سي چې دا حقیقت نه لري؟
تر دې پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه هغه ورسره کمنبر نشي ګرځېدلی. خو له ځینې بنسټونو ادارې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلی سي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي هغه واقعیت دی او د موندې په توګه کارېږي. اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلې چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېر سخت ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تفکیک وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده، خلک ته دومره فورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخت وي چې په ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فورې هغه سي تفکیک وکولی شي لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې ورېده فورې کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل هر څوک نسي کولی په دې پوه سي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپله اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لاپان ته منوي شي. که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سې نکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي، دا به معنی چې د هغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او پنځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېر پرخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، برګون راپورته کیږي. کله نا کله دغه پیښې سره مخامخ شوي یو مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع د کله نا کله چې راپور کا اساسات نه راپورته کوي، او کله نا کله د زیات ولورونو دي، او کله نا کله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
او کله نا کله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصي هغه نو بیا یې بلاکوو او یا کمنټ ټوټو.
بله کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعیا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو
او ډیر د غسی موضوعات ز تقریبا د 2018 کال راځي فیسبوک استفاده کوم نو ډیر د غسی خبرګونونه موږ لیدل دي ډیر د غسی اکسلامونه موږ لیدل دي نو که درته وایم به خپ ډیر د ډیر وخت زما یې سکرای مخ بیا مهم خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت جاری ساتلی دا کله نه کله مشتا اس پټولونه کې خلک دغه سي الفاظ وکړي چې هغه مشتا سي د ټولنې سره سمون نه خوري مشتا پټولونه کې هغه بد الفاظ خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاری ساتلی دا او ماته مونږ د منلې او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنې زور سنوي باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی دا او د خلکو په کمیټونو په سیمه ډیر سره د ګرځول البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا د غوم بیا هر کلی کړی
دا تاسو د څه مسایل وړاندې کوي چې هغه د خلکو په ګټه دي مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو خوانځای ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي څه فکر کوي والد تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي
دلته ځینې کسانې هغه د موضوعات غلط برداشت کوي د پوهې ساتي چټي او همدارنګه ټولنیز رسنوي ته تازه راغلي دي د ټولنیز رسنوي سره ډیر بلدیت نه لري او هر شمه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته چې خلکو ته زمينه برابر کړی دي چې دوی غلط کمنټونه وکي نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا موضوع شترک نه کی بس د موضوع تر ویلو مخ کې د اکسلامل وشي او ورسته چې بیا بحث سره وکي یا په مسنجر خبر سره وکي چې دا دی ولې دغه موضوع کړی نو دا وایي زما سر نه سو خلاص نو دا سم موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون د او د فیسبوک اسانه استعمال د خار چوک کلاس رسوي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې میساته ولري کې ونه لري دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي کبه بل برخه کې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي کته مثبت نظر مخ پور کې مثبت پوسټونه کوي دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي کله خو به دسی نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې په څیر کړی یا په چا پسې دغه معلومات خبره کړی چې هغه حقیقت نه لري دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې د غلط معلومات خبره کړی په چا پسې د ځان خبري خبره کړی هغه ته به خطر ارز پور رسیدلی یا ارزونه سره کوي په تیر حکومت کې هم دغه مسایل سره موږ مخامخ شوی او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي او مشکله دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور ودان خوشاله اوس
افغان خبريال ځوان تکلوي لپاره مرغز موږ زیني ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په اړه مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکي چې معمولی یو حروف د لغات صفات دي چې وګوره لاس انزلس کمنټ د تسوي منفي اما که شم موضوع دی راخستی دی صحیح شو ویډیو دی پر خپل فیسبوک پانه ټویټر پانه یا انستګرام دی شم موضوع ته اشاره کړی یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک یعنی زموږ خلک به خې مثبت شان خوشاینه اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړی چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستګرام باندې که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پینځلس کمنټ درته کوي چې دا پلان کې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه که هغه به ساتخ اشتباه شوی اما که دې شل کنه پورته کړي و اپلوډ کړي دی و شم موضوع دې انتخاب کړي و بیا نه تشویق تا او نه چوک لایک کمنټ درکې
bale تاسو په نظر د دې لاڅ کې د لیسی چې زمونږ ځوانان لدینه چې دی او څه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته ډیر ورځي
د فیسبوک، انستګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستګرام ته نه داخلېدل چې دوی به وسور څخه ځدا کی د ټوکو ټکال د فار راغلی د خپل ساتيري د فار راغلی د تکړې د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوای لټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی
زه یو خبریال ما په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زورن اخلم شو ویډیو په ټولنې کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېږم دی او عامه پوهاوی په توګه د خلکو لپاره استعمالوم هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نور ته د خیر لپاره استفاده وکړي
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي یعنی د څه نشلوي چې د غوښ شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي په دې اکله د څه اورېدلي څه لیدلي
زه خپل ځان درته یادوم یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه دا د شخصیت وژنې موضوع ده یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و چې یګان زده کړه ته خبریالې دا وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی
بله یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي غلط شیان ورپسی لیکي غلط پوسټونه کوي په دې اکل راته وغږیږي
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک انستګرام یوټیوب ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړي یو چاکس واخله هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي شخصیت دې مرته خراب کړي یا د هغه اجازه ست چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري دا شان ستا اوس هم مشت سفغانان وینو چې خلک یو چا به اجازه پرته ویډیو کې دی چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال سره وکي عکس اخلي دغه په لیکنه زه خوایم دا کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهیږي دا کسان سره ناسه ولاړه او بل خو د ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې موږ او تاسو جوړیږي تعلیم په ودی باندې چې په هغه برخه کې اصلي تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي د یو چا سره په خبرو پر وی هم پوه شي په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي زموږ اوس خلک اوس تاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپوري وایي دا د حل لار نه ده او د خلکو فکر ډیر کوښنه یې په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم په پوسټ هغه په ماب سيتي دي فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده خدانه
وس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري
بالکل ټیک ټاک زه ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ست ټول ګوري یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي خپل شخصیت ته ضرر رسي اما د ټول افغانستان په ساده باندې داسې ویډیو جوړی چې ټول افغانستان ته ضرر رسي موږ یو مثال وایلی شو چې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمائندګۍ باندې په دوبی یا په ترکیه یا په نور هیوادو کې ناشتي بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې د فارغ چې دوی وایرل شي او پی سي ور باندې وګرځي
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لري د نور ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری
بالکل تاسو پښتون ته داخل شوم لکه څنګه چې تاسو ویل چې نور نړۍ د انستګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه څو کې څکالې وکنو ته لیدونکي ترلاسه کوي دا چې ویډیوګانې ستایي او ته به یې ځای ته تللی لاسانی ویډیو جوړ کړی مې نه نه کتونکي لري هغه مسلکي زده کړی چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک شي استفاده ورڅخه کوي د یو اکس د نیولو زده کړی خلکو ته په ډیر ثانیې کې شوګلې په میلیونونو کسانو کتلې هغه هم پیسې ور باندې ګټي همې شخصیت جوړ کړی همې د خپل هیواد عزت ساتلې همې خپل عزت ساتلې د انګلیسي ژبې لپاره کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاندې ویډیو لاندې معلومات انګلیسي ژبې په اړه ملنونه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه به د ټیک ټاک د فارغ ټلیفون د کښېنم، پیس کجور به کوم، ټوکي تکالی به کوم، ځان شخصیت کام هیواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هیواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوری دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان یو پیژندل دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس کو جوړ غلط خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکندل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغسې نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو کام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا شو بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مکه وی داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوریږي، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دې شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسي په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
دران دوستانو، دا و د دې اونې د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پور وړاندې کولو سره له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکې درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه به خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولې شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکې په درس کې اورو.
راځو اولې د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه دا تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي، خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونه ته نوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري، سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 8 سانتیګریډ څخه په کښته درجه کې وده نس کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دوی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې یعنې کله چې دوی د باندې راوز د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترا له لارې دوی د باندې راوزي. سپرمونه د دې در مخه چې یو وار راووزي دی د پروستات ځبیمایات دی د هغه د غدې ترشحات دغه سره یوځای کیږي، دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم سي، یعنی هغه مایات دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یي موږ په حجره کې دا ویلي وو چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت کابیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکزیل فلامنټ دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کات کوون کې برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیت نه نوځي لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمه برخه دي، هغه یوازې تخمیت نه نوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي، جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغې تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې ټیسټوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز وله د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی هغه ته ننوځي، سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که یې په داسې ډول درته تشریح کړم، کله چې تخمدل ته جوړس ولې د جزا څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یوځای سوي دي د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینه په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه نورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجيږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاده شوی ده او هغه ټیوب ته لږه شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلای شي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یوځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص سو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هغه چې اسپرم او تخمه سره یو ځای شوی ده هغه د نفیر څخه درې هم خواته راځي. ما درته ویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب وو چې اسپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هغه چې د نفیر څخه درې هم خواته راسي د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځې پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرتلایسوی هغه ته هغه او اسپرم نه وایو، دلته یو ځای ګوټ ورته وایو. دغه ځای ګوټ حجروي ویش کوي، په ډیر رو حجرو باندې وشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې ورسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی د رحم پر دیوال پر نشلی هغه ته نه نوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د یو ورسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونشلی دی پر رحم پر دیوال باندې دغه څخه ورسته پلاسنټا جوړیږي. د دې پلاسنټا وظیفه دا تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد غلک اکسیجن او غذایی مواد تبادله کی. مگر یو خبر د پلاسنټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نس ګډیدلې ول چې لته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار که زه په اسانه ژبه درته وایم جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنی دي چې زیاتره وخت یو هغې د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي، زیاتره وخت دوې یا درې هګیانې هم ازادیږي چې هغه وروسته د فلوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د دروس پرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته تاسو نسی سره جلا کولی، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته نوځي یا هم یو سپرم یو تخمې ته نوځي او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره واده کړی وي او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېش هفته دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر تر اباس یا هم لاندې خوا ته راپورې وي او دغه دردونه د زیږیدنه د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زدهکوونکو، د خونکی په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د خبرګونی ماشومانو څختن کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژنل کیږي. دا به ووري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه له ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ هغه له ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه شو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نه شو کولای چې هغه وویني. نلی دل کیدن کی ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنی منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه. خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یو ټوب په داخل کې د یو ټیوب په داخل کې د دوه دسیو دوه دسیې ځای پر ځای کولو سره داسې والا جوړه کړئ چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. ان همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي. ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي په لکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1650 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1650 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې؟ د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته شول کېږي. دا د شي عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 سره غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
پا په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خون کې بداره ته وایي چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډول ده. دا به هم واورو چې لزیګیدو مخکې د زینو ماشومانو د مړکیدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي. کم جنټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې مې سره دي هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو لامل مې سره دي او کېدای شي چې د بیلابیل ناروغۍ سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډیر کوچني وي یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې مې سره دي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یو لویه برخه کې وي او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه مې سره غلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه راپدې خو د کورنۍ حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کیږي. موټیشن خپل تعریف یې داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې مې سره ځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دي خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی او دریم جینوم موټیشن دی. اول ورځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل د موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطې موټیشن په نامه یادیږي ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطې موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بیا غیزې وي، بې تاثیر وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغۍ ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات نور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی یا دوام ډول کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپل د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ راځي چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ راځي چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخې لري یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن او څلورمې ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کوو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل یا هم لمیز تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي د کروموزوم یوه برخه د مینځ دي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډوپلیکیشن. په خپل کله چې جینونه دوه برابر شي نو ویلی شي چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بینظمي منځ راغلی ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. درمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاس نشلوي، لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي. په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوو برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري، په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخري ډول چې دی هغه ټرانسلیکیشن دی. ټرانسلیکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیلې ناروغیانې منځته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. د ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی دوی بدن هم څه اندازه کمزوری وي، ویل چې ډېر اندازه کمزوری وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنې حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپله په دوه ډوله دی، یو یې انیو فلویدي او بل یې هم پولی فلویدي. اوله برخه چې دا وایي، په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدي ناروغي یا هم موټیشن منځ راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي، چې یوویشتم تریزومیه چې د هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدي دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي، په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولو فلویدي دي. نور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال یې و، سیکل سیل انیمیا یا هم نور ته ورته د وینې کموالی دی. په افریقایي تورپوستو کې په هر دولس نفر کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفر کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دی هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار، په حقیقت کې دا په خپله یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځته راځي. چې کله د وینې کموالی منځته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړې درې ځله موجود وي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هر دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي. او د هغه مند عمر چې د 15 کلونو څخه زیات وي په هغه کې دغه تناسب دغه ناروغي تناسب یو پر لس وي، یعنی په لس نفر کې یو نفر په دغه ناروغي اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی چې دا به نسبی په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دی هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغي کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلنوي، داخلي نظر هم په منځني صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له داسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پخته سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.